Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده د 1499 د سنبلې لسماو د 2019 میلادي کال د سپتمبر لومړۍ. زه عصمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالبانو د نهم پړاو د خبرو د بشپړېدو د کندوز د وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه معلومات په دې خبرونه کې اورئ. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي له طالبانو سره نه هم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. د کندوز ښار په مرکزي چوک کې چاودنې پرون لستنه وشلې دي او د اوکراین ولسمشر دن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچان د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو چې رشپنا وخت خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامدارې او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاده هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په یو ټویټ کې ښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې پر کندوز حمله د وسلوالو طالبانو د مشرانو له دریځ سره چې په دوحه کې د سولې خبرو ته ناستې تضاد لري. محمد اشرف غني اون ویلی چې افغانان سوله غواړي خو داسې سوله چې په عزت ژوند وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په چاودنه کې 10 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان پرون پر ټویټر لیکلي چې د کندوز امنیه قومندان منظور ستانکزای هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قومندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري آژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې 10 تنه وژل شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې په کندوز ښار د انتحاري حملې هدف د کندوز د امنیت قومندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د ټلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکوي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسېدلي خو دوی تر اوسه دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته خپور شي. هغه د کندوز ښار د سقوط خبر رد کړ. د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې مړ شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وژل شوی دی. عارف نوري وویل چې قاضي مدثر څو ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په ګاومېشک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته واستول شو. د غزنی د والی د ویان په وینا هغه د شنبه په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنجشنبې په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پنټاګون پنجشنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لومړۍ ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت 1.5 کلن و او درېیم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی به نن یک شنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولند ونیو. زیلینسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریځ روسیې ته هم واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزي برخه کې پرون شنبه د ډیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمېر مظاهره چانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم وکاراوه. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. زمو ژغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرون په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لېږلی. په اورزغان کې د ماشومانو د ګوزن پیښې په زیاتېدو دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي
زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د راتلونکو ماشومان لپاره یو ګټه ده.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورځ ولمانځل شوه. د دې نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.15 صفه اوري 8 بجې او 8 دقیقې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د امریکا او طالبانو نه هم پړاو خبري بل اخره بشپړې شوې. توقع کېده چې دا خبري به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی د نن ورځې پورې بشپړې شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد تېر شپه ناوخته یعنی له اوسه تقریبا 3 ساعته مخکې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی کم کړي او افغانانو ته داسې لاره پرانیزي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته په بین الافغاني خبرو کې البته سره کښینی. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره کابل ته ځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد تر دې ټویټ او خبرو مخکې پرون په یو بل ټویټ کې لیکلي دي چې د افغانستان د کندوز د وضعیت په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي او هغوی ته ویلي دي چې دا ډول حملې باید نورې پای ته ورسیږي. د امریکا د حکومت خاص استازي په افغانستان کې د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په قطر کې خبرې پای ته رسولې دي او د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل، ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته ور یاد کړه، ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي، جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد بنن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتګ په اړه له د افغانستان حکومت څنډې ویلي، خلیلزاد لیکلي چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اوربند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنی عملی لارې خپل کړی چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړی چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت او ټول امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوز د دفاع لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړ چې د کندوز ښار سقوط کړی وو.
هماهنګي بین نه تنها قوتهای امنیتی افغان بلکه دوستای آرز ما که وجود خود جنرال سدنلر شاید گواهد.
به اسدالله خالد در ویدیوی بیان در دفاع وزارت مرستیال ویان پر تویتر خبر کرده. وسوالو طالبانو د شنبه د سهار په 2 بجو د کندوز پر شهر له څو اړخونو وسواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفات او روسي دقیق ارقام لا نه دي څرګند. وسوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز شهر نیولی وو، خو د ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له شهر وایستل شو. وسوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز شهر د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د شهر پر مرکزي چوک چړولی وو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز شهر په حمله سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکم کړي، خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلي غنی د ولسمشر ماڼۍ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو دغه عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا په کندوز ښار کې د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل او د امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت له چارواکو سره خبرې وکړې. د دې موضوع نور جزئیات د وصل وصال په راپور کې واورئ.
پر کندوز ښار د طالبانو له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زوی کندوز ته د دغه دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندل ده.
د ملي دفاع وزیر او همدارز د کورنیو چارو وزیر همدارز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په مخه کندوز ولایت ته سفر وکړ. د 13 ساعتونو وضعیت ډیر عادي حالت ته ګرځېدل دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي دی چې طالبانو له سو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. دغه وزارت ویان روح الله احمد زی د شنبه پورس په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په جواب کې کړې ده. خغل احمد زوی طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دوړ ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی و چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واورئ.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د جمعې د شپې په نیمایي کې پر کندوز ښار په حملې لاس پورې کړ. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکلي د طالبانو دا حمله ښیي چې دغه ډله هغه فرصت نه مني چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د سولې پر موافقه د صلاح کېدو لپاره برابر کړی دی. صدیقي په کابل کې د شنبې په ورځ یو کانفرنس ته وویل پر کندوز حمله په بشپړ ډول له هغه څه سره په ټکر کې دي چې طالبان یې په اړه په دوحه کې خبرې کوي. طالبانو تر دې مخکې هم پر کندوز ښار پراخې حملې کړې او دغه ښار یې د لنډې شیبې لپاره نیولې وو. کندوز ښار اول وار په 2015 میلادي کال کې یعنی څلور کاله مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی وو. د طالبانو تازه حمله په داسې حال کې کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ خبرې کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه د مذاکرو دواړو لوریو ویلي چې پر یوه موافقه صلاح کېدو ته نږدې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې لولو طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي او امریکایي هیات غواړي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دی ردی چې ډیری یې امریکایان دي. دغه ځواکونه تر ډیره افغان پوځیانو ته سلام مشوره ورکوي او همکاري ورسره کوي. د امریکا بلې خبرېدونکو ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د افغانستان په اړه پر هغې وروستۍ غونډې لیکنه خپره کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ورته نو بلل سوی. ورځپاڼه وایي دغه غونډه د اګست میاشتې پر 14 سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د دفاع سرپرست وزیر مارک ایسپر، د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشره جینا هیسپل او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پکې حاضر وو. سټارز اند سټرایپس لیکي د ګډونوالو په لیست کې د ملي امنیت د سلاحکار جان بولټن نوم شامل نه وو. ورځپاڼې ته امریکایي چارواکو ویلي په دې غونډې کې د جان بولټن نه ګډون د اشتباه له مخې نه وه، بلکې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر احتمالي موافقې د امریکا په حکومت کې د داخلي اختلافاتو شودنه کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په قول وایي چې د افغانستان د سوله ییز یا ډیپلوماتیک حل له هلو ځلو سره د بولټن مخالفت ولسمشر ټرمپ غوسه کړی او د دې سبب سوی چې د سولې د موافقې په اړه حساسو خبرو ته بولټن ونه بلل سي.
د سمبولې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمنځل شوه. په دې لمنځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ول نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. په کابل کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د کابل او اسلام آباد تر منز اړیکې یو وار بیا خراب شوې دي. خاطر پردیس په دې موضوع راپور لري.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثر قربانیان پښتنو بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو بلوڅان سره یو دي، هیڅوک نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړل شي او موږ همیشه دا غږ کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم همدارنګه نړیوالو سره د په سوله کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستان او پښتنو ته د ژوند حق هم سپنو ورکړي چې دا اعلان پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره چاته ورسو. راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو. دا خپل ځانونه را خلاص کړي د خپل تیارو وګوري دنیا کم ځای ته ورسېدا ممتاز په ساخت دی.
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي، خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساس او ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري. د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لورې دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستاني لورې باندې چې هغوی هم یو احساس دې کړی و چې کیدای شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا بلوڅ د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د ورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسینه بې برخې شوي دي. په ورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایته د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,40,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. دی وایي په یاد موده او دغه سیمو کې تر دا مهاله پورې 9 د پولیو مثبت پیښې ثبت شوي او دغه راز پر روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې وروسته تر څېړنې 15 مثبت ختلې دي. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي کچیر وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه ناعلاجه ناروغي اخته شي. له دې سره د ارزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. ځایي اوسیدونکي ځکه ویره لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت سي نو لا هم د خطر زنګ دی. د ارزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه یې نیولې د دې د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زما نوم عبدالشکور دی، د مرکز اوسیدونکی یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شی نسته وروره. دا مسلمانان ډیر په تکلیف کې، یو ځای جنگونه او دا نیستۍ غزارې دي بل ځای.
نوم یې عجیش الله رحیمی دی، د ترینکوټ اوسیدونکی یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو دونه زیاته ویره لرو چې لور مریضي ورپېښه زموږ په زړه کې دا دغه اندېښنه چې خدای نه کرده د پولیو مشکل ورته پېښ نه وي. موږ یې بس د ډاکټر رسوو نو غټه ویره لرو چې هر مرض ورپېښه زموږ په زړه کې ویره دای چې خدای نه خزه چې دا پولیو نه وي. دا خو بې واکسینه ما چې بله دربله نه لري.
ما نوم خضر رحمان دی، د چورې اوسیدونکی. زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې مننه ده، ځکه دا زموږ د راتلونکو ماشومان لپاره یو ګټه دی او دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس 14 ته لوړ شوی دی چې 15 یې په ارزګان، 15 یې په هلمند، 2 پیښې په کندهار او یوه پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې.
ازادي خبری مجله اوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د پولند له ولسمننه کړی چې د هغه په وینا د روسیې له تشدد په ډک وخت کې همکاري ورسره کړی ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. د موضوع تفصیل فرشته جلال سی وړاندې کوي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. زلنسکی به د اوکرين د نوي حکومت پر سیمه ایزو پالیسیو، د اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو او د خپل هیواد په ختیځ کې د روان وسلوال کړکېچ په اړه د پولندي چارواکو سره خبرې کوي. هغه پرون په وارسا کې د پولند له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل:
سغودني یا شچیروم подякував Польщі та усьому польському народові за підтримку України в складний час.
ما صادقانه د پولند د ټولو ولسم مننه کړی چې د روسیې له تشدد په ډک وخت کې زموږ ملاتړ کړی دی. مننه کوم چې د نړیوال قانون د خوندي ساتلو ملاتړ مو کړی دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپو وزمه اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتون کې د اوکراین په ختیځ کې جلایی غواړي او د حکومتي قواوو پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي. د پولند ولسمشر اندری دودا وویل چې دوی د روسیې په وړاندې واضح دریځ لري.
Наша постава в тим контексті вобез Росії також є єднозначна, абсолютно того не акцептуємо.
Для Росії поранді зможе даріз вазих, де й може па хіць вача да Кримія дал хак, мас алану шумане лай. Зможе па фікр да бандізуну сіясат бай дава мукри, зака да тр толу сола ізе лар да че Росія да нарівал канун амалі каволу та вахцеві. زلنسکی به نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولند اشغال کړ.
د همدردی خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې له طالبانو سره د قطر نهم پړاو خبرې بشپړې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي چې له افغان مشرانو سره د سولې د موافقې په اړه سلام مشورې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزنی چارواکو تایید کړه چې په قرهباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پېښور کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنجشنبې په ورځ ووژل شو معرفي کړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
د ژوند رنګونه.
نوم احسان الله احسان ده، د غزنی ولایت.
احسان جانه څه کار کوي؟
کار خو نو بس ګرځم په دې ښار کې.
نو بیا خو ډېر ستړی سوی یې، ولاسې ګرځې په ښار کې؟
ولې به ستړی کېږم؟
نو سړی چې ګرځې خامخا ستړی کېږي.
نو ګرځم خو نه، خو کېنم هم یو وارې، کېنم یو وارې ګرځم.
اول خو دې ویل چې ګرځم.
دوامداره خو نه ګرځم، خو یارې ناست یم بیا ګرځم.
ښه. نو ډوډۍ موډۍ ګټې که داسې ډوډۍ نه خورې؟
ډوډۍ خو پیدا کېږي، ډوډۍ خو خلک را کوي، ډوډۍ خو اسانه نه.
که داسې ته یو کار کوې، پر بیا څه کوې؟ بیا څه کار کوې؟
معلم یم.
په افغانستان کې بیا خاص کر په غزنی کې د مکاتبو خلک ډېر سر شته کوي، معلمان نه راځي، کتابونه نهسته او کیسه داسې روان. ستاسو په مکتب کې څه کیسه؟
مو په مکتب کې خیر و خیرات، کراره کراره ده.
نو کراره کراره ده مطلب درس نه ورته وایست؟
درس نه ورته وایو، خو نوره کراره کراره ده.
نوره څه ډول کراره کراره ده؟
خو لکه تا کوم ناخوالي بیان کړی هغه نهسته مو په مکتب کې.
او دا ډېره ښه خبره ده. چلکان ته مکتب وایي، بیا سې لاغه را فارغ سي، په بازار کې ګرځي او را ګرځي، نور بیا څه کار کوي؟
بیا خو نو شعرونه جوړوم.
ښه شاعرم یې. شته یو شعر راته ووایه.
څنګه شعر درته ووایم؟ نو عاشق خو به نه یې، عاشقانه وال درته ووایم.
که زه نه یم اورېدونکي به ځینو کې عاشقان یي، هغه بیا واورې پروا نه کوي. داسې په ترنم کې راته ووایه. ترنم ویلی شي؟
وو ترنم مې زده ده. بېګام ډېر وایې، بېګام ډېر ډېر یاد دې در پسې و مې ژړل، وخکې لسترګو نه مې تلې در پسې و مې ژړل، وخکې لسترګو نه مې تلې در پسې و مې ژړل. دغسې شعرونه وایم.
شنو عاشقم یہ
خدا شاعری مل تو خاطر شروع کر دی سی عاشق یہ مکان
پسڑ ول مجالس کی پمشاعرو کی چیر شیر نہ وای
خود ما شکر دیر میں نوال دی پسڑک پانی میں شیر نہ وای ہم لکو اس میں تھا دی پسڑک پانی شیر وای
او تا شاعران عموما خلق کو فکر شیر ور توای تم داس سیگار
زم داس سیگار زم دکاندار تور غلے او استاد تور غلے کور تے چا تور غلے پسڑک یو سوک پیدا کڑے تر از شیر در توای ہم اس از مثال در توای ہم یو شات دا پیغام رسو ما دمو غزنی کی دار رکشی دیر دی اغه ما په غو رکشو پس یو شیر لیکل خلق کو د غزنی انزور و
د ژوند رنگونه مو له ازادي راډیو واوریدل زموږ خپرونې دوام لري.